پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غوایی ثوراتمه د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وویل چې د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی بنسټ نه لري او وایي که چیرې مخالف لوری جګړې کول غواړي نو افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي. بلخوا د افغانستان هندوانو سکان وایي د دوی پر وړاندې ټولنیز او مذهبي تبعیض د ژوند پر بېلابېلو اړخونو منفي اغېز لري. د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر د نورو همکارانو سره هرکلی کوو. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاس وهنه ټینګار کړی او له ولسي جرګې هم وغوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دغلته یوې ځان وژونکې حملې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژلې دي او ترکیه له روسیې څخه د څلور سوه میزایلو ضد سیسټم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاس وهنه ټینګار وکړ او له ولسی جرګې هم غوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به په همغه نیټه کېږي چې اساسي قانون ټاکلی ده.
انتخابات ریاست جمهوری طبق فرمایش قانون اساسی میشه، اما پیش از جوزای 1390 من یک روز خواهش از این ندارم که در این مقام مسئولیت باشم بدون اراده ملت. پنج سال به این رقم حساب نمیشه که کدام روز من حلف گرفتم، سال به این رقم حساب میشه که در قانون اساسی افغانستان چی ذکر شده.
ولسمشر غنی د انتخاباتو د امنیت په افغانستان کې د روانې جګړې او د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه هم خبرې وکړې چې جزئیات یې په همدې خپرونه کې اورئ. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دغلته په یوې ځانمرګي موټر بم چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې څلور ملکي وګړي او دوه د ملي اردو عسکر دي. د هلمند د والي وایان عمر ځواک وایي چاودونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي چې هدف یې د نادری ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مرکز و. ښاغلی ځواک ویل
مدینه مخکې چې تاري موټر بم خلاص ته ورسېدم شتل شوی دی چې د انفجار په ترڅ کې په کې دا درې نفره د اردو ملي په شهادت رسېدلي دي او درې نفره ټپیان دي او همداشان څلور نفره چې کسان هم په شهادت رسېدلي دي او اووه نفر نور ټپیان شوي دي.
کته هم تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په هلمند کې د دا ډولو بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچل شوې ده. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي له پاکستان سره د ډنډې پټان سوداګریزې لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته له دې درکه نږدې درې میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالمیار نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه موټر بند پاتې دي او د دوی مالونه د منځه تلو په حال کې دي. د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ د غلار په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تر نښتې وروسته وتړل شوه. ترکیه له روسیې څخه د څلور سوه میزایلو ضد سیسټم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیسټم د پیرولو معامله تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به پشان نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د ناټو د خارجه چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې ویل چې واشنګټن له روسیې څخه د څلور سوه میزایلو ضد سیسټم د اخیستلو په اړه د انقرې په پریکړه سخت اندېښمن دی. پومپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستم سره سمون نه لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې روسیې د اس څلور سوه ډوله میزایلو سیستم د سپارلو چارې ګړندۍ کړې دي. ترکیه په تېر ډسمبر میاشت کې د دوه نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د اس څلور سوه روسي ساخت میزایلو سیستم د پیرولو معامله لاسلیک کړه. پا په غزه کې روغتي چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو د جمعې پر ورځ د غزې د پولیسو په اوږدو کې درې تنه معترضان په ډزو وشلې دي. د دې پیښې په اړه څو ساعت وروسته له هغې خبر ورکړل شو چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې رئیس پر اسرائیل د اعتراض کوونکو پر وړاندې له حد څخه زیات ځواک د کارولو په خاطر انتقادونه وکړل. له یوې میاشتې راهیسې چې د غزې اوسیدونکو د غزې د پولیسو په اوږدو کې مظاهرې پیل کړي د اسرائیلي ځواکونو یو څلوېښت فلسطینیان وژلي او تر 15 زرو زیات یې ټپیان کړي دي. اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو سیمو ته بیرته د ستنېدو اجازه ورکړل شي چې اسرائیل لاندې کړي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي دوه نور اعتراض کوونکي چې په مرمیو لګېدلي دا مهال په روغتون کې په ناوړه او روغتیایي وضعیت کې دي. همدارنګه 600 نور هغه مهال ټپیان شول چې اسرائیلي پوځ پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د اسرائیل پوځوي د غزې له 2000 تر 4000 پورې اوسیدونکو پاسون کړی او یو شمېر له دوی هڅه کوي چې له پولې د اسرائیلو خاورې ته ووړي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې سرتیرو د دې کسانو د مخنیوي لپاره د ټاکلو مقرراتو په چوکاټ کې ګام اخیستی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غوایي ثورتمه د مجاهدینو د بریا د شپږشتمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې ویل چې د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی بنسټ نه لري او یو ځل بیا یې پر سولې ټینګار وکړ.
ام نیت لرو، ام اراده لرو، ام عزم او ام اختیار لرو. تللي تروسم په پښو نه یو درېدلي، اما د افغان په سیاسي اراده کې شک نه لرو. موږ سوله غواړو او اختیار لرو او ما سر که د سولې لاړ شي قربانې.
د افغانستان یو شمېر هندوان او سکان وایي چې د دوی پر وړاندې ټولنیز او مذهبي تبعیض د ژوند پر بېلابېلو اړخونو منفي اغېز لري.
اکثریت هندوان او سکان اتم لسمه پورې اولادونو تحصیل کړی دی او ښوونځی پرېښی دی. ولی دلته فیسونه ډېر جګ دي، هر چا اقتصاد دومره قوي نه دی او کار نه کېږي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو پرون د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. په دې اړه به په همدې خبرونه کې واوري. په دوهمه نیمه کې د تل په څیر د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خپرېدو ته چمتو راسره اوسئ. د ازادي راډیو څخه سمه ځغله ساده رادیو لري. دوستانو نن د غوایي اثر اتمه د مجاهدینو د بریاش په وشتمه کلیز سره استمده. په دې مناسبت مراسمو کې نن افغان ولسمشر وویل چې د طالبانو له خوا د جګړې وروسته اعلان ولسی بنسټ نه لري او وایي کچیر مخالف لوري جګړه کول غواړي نو افغان ځواکونه مقابله ته چمتو دي. نوموړي په دې اړه نور خبرې هم کړې چې زموږ همکار حدیث پردیس یې په اړه نور جزئیات راکړي. هم دوسر سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پر دې سب خبرونه تشریح غلست که تاسو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو مهم ټکی اوریدونکو ته وست.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په جمهوری ریاست کې غونډې ته خبرې لرلې. د ښاغلي غنی خبرې په وو برخو متمرکز وي. لومړۍ برخه د مجاهدینو د جهاد او په دې برخه کې چې کومې قربانۍ شوې دي، ښاغلي غنی د قربانۍ وستایلې او ویل چې هیڅوک باید د قربانۍ له نظره ونه غورځوي. دویمه مسله دویل چې په هغه وخت کې یووالی موجود و نو ځکه دغه ستره بریا مجاهدینو ته ور نصیب شوه. د افغانستان په اوسني وضعیت په انتخاباتو او جګړې هم خبرې لرلې او د خبرو ډیره برخه په همدې دوه مسلو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې د جګړې مسله چې طالبانو دغه وروستی اعلان د پسرلنیو عملیاتو د خندق په نامه دغه اعلان دویل چې د خغلی غنی په خبره هیڅ ډول شرعي بنسټ نه لري، او همدار از د خغلی غنی په خبره دوی په یوشتمه پیړۍ کې یعنی افغان حکومت د سولې لتر ټولو سخاوتمندانه وړاندیز طالبانو ته وکړ، اما دا چې وس طالبان د جګړې لپاره د اعلان کړي نو دوی هم اماده دي چې جګړه وکړي، اما په هیڅ وجه د سولې لار یا د سولې باب به پرانیستی وي او دای به دا اعلان نه کوي چې کوم مخالفین دغه خبره غواړي چې جګړه سولې باب ترل شوی او جګړه به ادامه پیدا کوي. اما دوی ویل چې موږ اماده یو چې دفاع وکړو. خلک په دې برخه کې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وورو.
دا جګړه دا اعلان ولسی بنسټ لري، او اوس مې غوښتنه له ټول ولس نه دا ده، او مخصوصا جهادي محترمو شخصیتانو، علما کرامو، قومي مشرانو، ټولو نه چې واضح تاسو پکې چې دا شرعي
ولسمشر همداراز په کراتو د خبره ذکر کړه چې افغان ځواکونه دوی دفاعي جګړه مخته وړي، او دغه جګړه د افغانستان د جهاد په دوران کې او دا چې افغانستان کوم ویړونه لري د دې د ساتنې په برخه کې ده، او دوی بار بار د سولې وړاندیز کوي، اما دا چې مخالفین دغه وړاندیز ته د نه ځواب وایي. دلیل یې دا دی چې په مخالفینو مشخصه توګه طالبانو کې یو محدوده کړۍ شته چې وی جګړه په نورو تحمل کوي، اما دوی ویل چې بل اخره به طالبان سولې ته غاړه کړي، او دوی په دې باور دي چې سولې د افغانانو وازنی غوښتنه ده، او د دې غوښتنې په مقابل کې به طالبان یعنی د دوی مقاومت به تر ډیره دوام ونی کوي، او بل اخره به همدې مسلې ته غاړه کړي. د انتخاباتو پر اړه یې اشاره لرله، ویل چې انتخابات به کیږي او له پارلمان نه غوښتل چې په دې کې مداخله ونی کوي. نور مشانو هم په همدې مسلې خبرې لرلې، ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیاسي اجماع موجوده ده.
بلې ډېر زیات مننه کوم حدیث پردیس چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو مهم ټکی راوړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سم شخله زده رادیو اوري دوستانو، سرځي یو بل مسالې ته د افغانستان هندوان او سکان د دوی پر وړاندې له ټولنیزو مذهبي تبعیض څخه شکایت لري، وایي چې دا ډیره جدي موضوع ده او د افغان هندوان او سکانو د ژوند په بیلابیل اړخونو منفي اغیز لري. دوی وایي هغه ستونزو چې په حکومت پورې تړاو درلود اوس هواري سوي، او په ځانګړي ډول ولسمشر غنی ورته ډیره پاملرنه کړې ده. دا موضوع غوړم وروسته دروورم، غوړم مخکې تر دې چې دې ځانګړي ریپورت ورسو بیا هم یو ځل بیا ورګرځو د افغان ولسمشر اشرف غنی نننۍ څرګندونو ته چې د سولې په اړه کړي دي، او د مجاهدینو د بریا په مناسبت 25مې کلیزې په مناسبت جوړ سو مراسم کې کړي دي. په دې اړه د نوموړي د سولې د څرګندونو په تړاو زموږ همکار حدیث پردیس هم اوس د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم خبرې کوي او مشتاسبه وورو.
مننه کوم فریبا جهانی. بلې، په همدې مسله باندې د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، ستړي مشي. نن ولسمشر غنی بیا هم د سولې پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه لرل، او مشخص خبرې چې تر ټولو مهمه خبرې دا و چې ک طالبان چیرته جګړه غواړي، او
معلومات راپور نه واز زم راپور به جواب
ورم. خادم صاحب زما خګاوري، خادم صاحب کزما غاوري، نو نن ولسمشر غنی د سولې پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه لرل، خبري لرلي، فکر کوم له دوی سره ماړی کپریش و. په هر حال فریبا جانې ډیره مننه کوم د سولې پر اړه باندې د ولسمشر غنی د خبرو هغه کوم جزئیات یو هم دا ډیره من.
بله، نستاس نام منن شغله پردیس. دوستانو الکسینگ چی تاسو واردل د شغله انتظار خادم اړیکا پریسول، او موږ به هڅه وکړو چې په نورو خبرونه کې د نوموړي سره په دې ارتباط خبرې وکړو، او تاسو ته به حتما جزئیات وړاندې کوو. اوس یو ځل بیا ورګرځم د افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو موضوع ته. لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان هندوانو او سکان د دوی پر وړاندې له ټولنیزو مذهبي تبعیضونو شکایت لري، او چې د ډېر جدي موضوع ده او د افغان هندوانو سکانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو یې منفي اغیز کړی دی. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه به وورو.
که څه هم د افغانستان د هندوانو او سکانو ستونزې ښایي تر مسلمانانو ډېرې او جدي وي، خو دوی په مشکل سره یادولو ته خوله پرانیزي، د شریکولو یو ډول ویره لري، خو دا نه ده معلومه چې ولې او له چا. د کابل په شور بازار سیمه کې دوه تنو دغو هندوانو او سکانو چې د نمونو له اخیستلو یو ډډه وکړه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان کې ستونزې څوک نسی هوارولای، وکیل ته وایو خو هغه څه وکړي، له موږ نه زیات هغه ویریږي. هندوان ډېرې ستونزې لري، پخوا دوی څومره زیات ول خو اوس 1500 پاتې دي. هندوان ډېر تکلیف لري، هندو بیچاره څه کولای سي، هر یو ډاریږي.
دوی له ډېر احتیاط کار اخلي او وایي چې په دې اړه باید د دوی وکیلان او استازي وپوښتل شي. د افغانستان په ملي شورا کې د هندوانو او سکانو استازي سناتور انارکلی هنریار بیا یو شمیر دغه ستونزې شریکوي، وایي لا هم په افغانستان کې یو شمیر خلک داسې فکر کوي چې موږ له هندوستان نه دغه هیواد ته راغلي یو او په وړاندې مو یو ډول ټولنیز او مذهبي تبعیض موجود دی.
له بده مرغه یوه اساسي ستونزه چې لا هم زموږ په وړاندې پرته ده، هغه په ټولنه کې تبعیضونه دي. د بل هیواد ته به یادیږو، مذهبي تبعیض چې دا د هندوانو او سکانو د ژوند په بیلابیلو اړخونو یې اغیز کړی.
اغلی هنریار وایي نورې ټولې ستونزې چې د دوی د عبادت ځایونو، د مړو د سوځولو، د جایدادونو د غصب او تعلیم په برخه کې وي، افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غنی ورته جدي پاملرنه کړې. انارکلی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په وینا یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له نږدې 200 هندوانو او سکانو نه اوس په کم شمیر هغه یوازې په کابل، ننګرهار، غزنی او یو څو کوره په هرات ولایت کې پاتې دي. د یادونه ده چې د افغانستان هندوان او سکان هم لکه د نورو افغانانو په شان ډېری په دغه هیواد کې د کورنیو جګړو پر مهال نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان ته چې مذهبي نږدېوالی د خلکو ترمنځ موجود دی کډه شول، خو ویل کېږي چې هلته هم اوسا نه دي. هندوستان په پلازمینه نوی دهلی کې افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وای افغان هندوان او سکان په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تحصیلات مکمل ولري یا لوړ تحصیلات کړي، اکثریت هندوان او سکان اتم لسم پورې اولادونو تحصیل کړی ده او ښوونځی پرې خدا والی. دلته فیسونه ډېر جد دي، له حده زیات دي، چې د هر چا اقتصاد دومره قوي نه دی او کار نه کوي چې هغه فیسونه ورکړل شي.
دا چې نو ولې دوی بیرته خپل هیواد ته نه راځي، ښاغلی انجانی لامل په افغانستان کې ناسم امنیتي وضعیت یادوي. که څه هم ویل کېږي چې د یادو ستونزو له امله ډېرې هغه افغان هندوانو او سکانو چې په هندوستان کې اوسیږي خپل افغاني تابعیت هم ختم کړي، خو د افغانستان د دې وزارت وایي چې د تابعیت ختمولو په غوښتنلیکونو کې قوم نه لیکل کیږي، نو ځکه په دې اړه څه نشي ویلی. خو دغه وزارت ویان امان ریاست دا هم نه ردوي چې ګوندی په دوی کې د افغان هندوان او سکان نه وي شامل. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ټولنیز سلاکار سید الله سلام وایي دا خی یوازې د هندوان او سکانو ستونزه نه وي، بلکې ډیری نور اقلیتونه هم شاید ورته ستونزه ولري، چې په خبره دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي لوړول او د دولت ځانګړې توجه په کار ده.
دغه څو کلري لیکمو چې لرو د دې لپاره په کار ده چې دولت د غولري او په دولت کې مثلا د ټاکنو په مسله کې چې حوزه وکړلو ته خبر دی باید یو نړی راځي ولري، یا لیک تر لګه جنو کړی ته امتیازات ورکړل په لوړو بستو کې د ګمارلو لپاره یې په دغه راتلونکو الکترونیکس کې روښ چې خبره راځي
د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ټولنیز سلاکار سید الله سلام وایي چې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د برخې ته پخوا هم پام کړي او تر دې وروسته به هم د موضوع ته په خپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي. د یادونه ده چې په 1992 کال کې د حامد کرزي د حکومت پر مهال هندوانو او سکانو ته پولیسي جرګه کې د یوې څوکۍ ایښودل چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو مدني ټولنو او ان ماشومان خوای غوښتنه وشوه، او د وخت ولسمشر حامد کرزی هم په دې اړه فرمان ورکړ، ولسی جرګې رد کړ. خو د افغانستان مشرانو جرګې بیا چې اوس هم پکې د هندوانو او سکانو یوه انتصابي سناتوره موجوده ده، هغه مهال د ولسی جرګې دا عمل یو تابیزي چلند وباله. اوس مهال ویل کیږي چې د افغانستان د اداري اصلاحاتو په کمیسیون کې له هندوانو او سکانو دوه تنه چې وایي نارینه او بلې ښځه تازه د معلوماتو شریکولو په برخه کې په دندو وګمارل شوې دي. د کابل د شور بازار اوسیدونکي سردار سرویر سنگ د افغانستان نور قومونو ته په خطاب کې وایي د غوکړنو او خېګنو لامل چې موږ لرو په کار ده چې موږ د ګل په شان پورته کړي، نه دا چې د پښو لاندې موکړي.
مونږ هم وطن والیو، باید د ګل په شان مو پورته کړي، داسې نه چې هر چېرته زو د پښو لاندې مو کړي. مونږ دې وطن ته خدمت کړی، وژل شوي یو، عسکري مو کړي، نور څه وکړو؟ که دومره کار په اروپا کې وکړي لکه ګل دې اخلي، خو زموږ حق نشته. او دا څوک نه وایي چې دوی هم دې وطن کې حق لري. له دې ځایه چې مثلا تر چوکه پورې هم زو ټول غږونه کوي چې هندو کافر، نو مونږ چاته څه ووایو؟
د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده لمخې د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر ډول تعبیز او امتیاز منع دی. د افغانستان په ملي سرود کې هم دغه هیواد د ټولو ورونو قومونو ګډ کور او ګډ عزت ګڼل شوی. نو د افغانستان په ملي شورا کې د هندوانو او سکانو استازي نرکلی هنریار هم له ټولو افغانانو غواړي چې له خپلو هندوانو او سکانو خویندو ورونو سره له ټولنیز او مذهبي تعبیز د دوی د زورونې او په وړاندې له سپکاوي لاس واخلي.
اجمل تورمانو چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو په اړه دغه تفصیلي راپور چمتو کړی و.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د جبل سراج د سمنټو د فابریکې جوړولو د دولتي پروسې د بیا پیلولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفینن ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد علي شورا په ورستۍ ناسته کې هم بحث شوی. د یادې فابریکې د جوړولو د دولتي پروسې د افغانستان لوجستیک د لیګو خدماتونو کنسرسیوم ته ورکړل شوې و چې د قرارداد تر بیا کتنې وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت پکې ځینې ستونزې پر ښه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې اړه لارښوونه کړې چې د قانونو او پټرولیم وزارت له وړاندې سره سم دي دغه قرارداد بیا ځلي د دولتي اعلان ته وړاندې شي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په پکتیا ولایت کې د جلغوزو د پروسس نوي مرکزونه پرانستل شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس ډاکټر عبدالنصیر علمیار نن شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره به د جلغوزو له قاچاق مخنیوي وشي. نوموړي وویل په دې تړاو یو نوې طرحه هم جوړه شوې چې په اساس به 15 د پروسس مرکزونه جوړ شي. جلغوزه د افغانستان مشهوره وچه میوه ده چې په طبیعي توګه د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون د نه ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجه قزاقي وړه 1000 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجه 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجه 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیټر پټرول په 3000 او 1 لیټر ډیزل هم په 3000 افغانۍ پلورل کیږي.
له ناجیه صفیت خمنانه کوم چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ اخلاص د رادیو ری دوستان اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو د جمعې پر ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. د ناټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډکو بله او پر ضد یې ګډ دریځ څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر پر یو لړ نورو مسایلو هم خبریالانو ته معلومات ورکړل چې نور جزئیات به یې د فرشته جلالزی پرپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په بروکسل کې وویل سره له دې چې حکومت یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قدرتونو له موافقې د وتلو پریکړه نه ده کړې، خو که په موافقه کې ستر بدلونونه رانسي په تړون کې د امریکا پاتې کېدل ممکن نه بریشي. پامپیو په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده سوې، خو که چیرې ستر تغییر رانسي او هغه مهمې نیمګړتیاوې سمې نسي چې جمهور رئیس اشاره ورته کړې، داسې نه بریښي چې د مې د میاشتې وروسته به جمهور رئیس په دې موافقه کې پاتې سي.
I'm confident that that'll be a topic on my trip throughout the Middle East as well. Not only talking about the concerns.
دای وای زباور لرم چې منځنی ختیځ ته زما په سفر کې به هم پر دې خبرې وسی. موږ به یوازې پر هغو اندیشنو چې مکررن ولسمشر ټرمپ یادې کړي خبرې نه کوو، بلکې د هغو نیمګړتیاو پر حل او د هغو غلطیو پر سمولو به هم وژغیږو چې ولسمشر ټرمپ اشاره ورته کړې ده. مایک پامپیو له هغو کسانو دی چې له ابتدایې د ایران او نړیوالو قدرتونو له موافقې سره چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه مخالفت درلود او شدیدې نیوکې یې ورباندې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د یورانیمو د غني کولو د پروګرامونو د بندولو په بدل کې به پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کم شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر هم همداراز پر روسیه تور پورې کړ چې د غربي ډیموکراسیو د تخریب هڅې کوي. پامپیو دې ته اشاره وکړه چې د ناټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډک بللی او پر ضد یې ګډ دریځ غوره کړی دی.
Russia threatens allies and partners both militarily.
دا وی روسیا د ناتو متحدانو او شریکانو ته هم پوځي غواشته یو هم هڅه کوي چې غربي دیموکراتیک بنسټونه تخریب کړي. د روسیا د اعمالو چې د منولو وړ نه دي پرانا کې ناتو تر بل هر وخت کلک شوې ده. امریکا متحده ایالاتو واضح کړي چې کمسکو خپل اقدام بدل نه کړي او لنړیوالو قوانینو سره خپل کارونه برابر نه کړي، ناتو بل روسیا سره روابط نه عادي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم درز د شمالي او جنوبي کوریاګانو د رهبرانو د پرونی کتنې پاړه په خبرګون کې وویل چې دواړو خواو ته د دې تاریخي ګام د پورته کولو لامل مبارکي ویل ده. مایک پامپیو ویلي د امریکا د جمهور رئیس ټینګار پرته شای د جنوبي او شمالي کوریا د مشرانو د کتنې امکان په حقیقت نه وي بدل سوی.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سله شاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وزې اوریدلی سي، او دغه ورځ کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ ته ورسي او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي او د خبرونو مو په ژوندۍ بڼه هم واوري. اوس په یو ساينسي مسله راوخلو، آیا د موټر لپاره د نړۍ تر ټولو چټک چارجر پاړه مو اوریدلی دي؟ کنوی نو له اسمت سروان څخه به یې پاړه جزئیات وورو.
الکترونیک یا برقی موټر ورس په ورس په نړۍ کې ډیر شي، او د هغو د بیټریو د قدرت او د ژر چارج کېدو لپاره نور ګامونه اخیستل کیږي. په سویس کې یو کمپنۍ یو داسې ستر چارجر جوړ کړی چې د الکترونیک موټر لپاره 350 کیلو واټ برېښنا برابروي او د نړۍ تر ټولو چټک الکتریکی چارجر دی. د ای بی بی په نوم سویسی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې دومره غښتلی او چټک چارجر نه و جوړ شوی. دا چارجر چې تیرا های پاور ډی سی نومیږي له 8 دقیقو وروسته موټر ته قدرت ورکوي چې 140 مایل وچلی شي. دا چارجر 350 کیلو واټ برېښنا ځان ته برابروي. د دوی په وینا دا چارجر د ټیسلا چې د نړۍ تر ټولو مشهور برقی موټر دی تر سوپر چارجر 3 برابر چټک دی. د ټیسلا چارجر 160 کیلو واټ او د فلوکس واګن چارجر 225 کیلو واټ برېښنا برابروي. ای بی بی سویسی کمپنۍ وای دا چارجرونه به پر لوی لارو او د تیلو په ټانکونو کې نصب کړي. ای بی بی کمپنۍ تر اوسه پورې 6500 چټک چارجرونه په شپېتو هیوادونو کې نصب کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، دا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بار له سلامه د زابل ولایت شادی ولسوالۍ څخه امواکي د ازادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې کی سینه شریکی. د انګریز د مکناټن د نوکرانو او د دیورن د نوکرانو چې د دیورن په نامه موږ پر ملک باندې دغه ظالمانه لګونو ډکه کرښه تېره کړې ده چې دواړو خواوو پښتانه په جلا جلا توګه ټکر 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 شو، او نن په پاکستان کې هغه مظلوم پښتانه چې اوسې اواز د حق تر خوله پورته شوی ده، په لاهور کې هغه پښتانه نیول شوي دي. موږ له ملګرو ملتو څخه خاله دغه غواړو غیر ترانه پانه عمل وکړي، او نور نو بس دغه د انګریزانو د ایجنټانو د مستعمرې د انګریزانو د سالبي دفاع دي. نور نه ملګرو ملتونه کوي او نه جعان. زموږ د دغه مظلوم پښتون پښتنه دي وکړي چې په تارګر ظالمان پنجابیان دی ترهګر دی دی ترهګر په نامه پښتون او سندای بلوچ تکي دی په خپل ظالمان خائنان او د اسلام دشمنان.
بل السلام علیکم اید محمد ایمات یما زابل ولایت اوسیدن کما زابل رادیو ته دا پیغام پیډم دا غل زابل ولایت کابل کندهار په لوی لار باندې ځنه پلیز راولاړي دي د موټرانو څخه پیسې غواړي. دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېرې فضابوي. آیا د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر څو پورې دا سلسله روانه وي؟ دغه موټروانان ډېر ځورېږي. وسلام به احترام.
بلے السلام علیکم زه بشیر احمد کندهار ولایت ومینه یو سیدونکی دغه پیغام درم چې زموږ د ومینه هغه د میر بازار شریف سړک ډیر خراب دی. د دولت چارواکو څخه خیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه ساته جوړ کړي. نور سن لرم وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واردل چې خپل شکایتونه او غوښتنې د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دسکا کې پریښوې. په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاسوهنه ټینګار کړی دی او ولسی جرګې هم غوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب شپږویشتمې کالیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته ویل د جمهوري ریاست انتخابات به په همغه نیټه کېږي چې اساسي قانون ټاکلې ده. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي نن دغلته په یوې ځانمرګې موټر بم چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې څلور ملکیان او دوه د ملي اردو عسکر شامل دي. کومې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پکتیا د سوداګرۍ اوسنیو خوني رئیس وایي له پاکستان سره د ډنډې پټان سوداګریزې لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته له دې درکه نږدې 3 میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. ترکیه له روسیې څخه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به په شا نه شي. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ ناوخته د پولې په اوږدو کې 3 فلسطینیان په ډزو وژلي دي.
مننه کوم رضوان مراد. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه هم وګورئ په تموده ازادي رادیو ډاٹ کام. او د ژمنې سره سم د خبرونو دوهمي برخې ته ورسیدلو چې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو دی په کټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد النافع همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دې اړه هم راپور لرو چې په نصرت نومې نظامی عملیاتو کې د کورنی چارو وزارت لخوا د نشي مواد په ضد مبارزه هم شامل شوه. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې محمد ایاستر نه کیوړنه کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز مسؤلان وایي چې د روان شمسی کال د حمل په میاش کې د مخدره موادو د قاچاق او درو 50 قضیه د چیړنو لپاره د مرکز ته استول شوی دی. د دې مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قضیو په تړاو د یوې خځې، څلورو دولتي کارکونکو او یو ایرانی سړي په ګډون 15 کسان نیول شوی دی. همدارس په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قضیو ډیره برخه د حمید کرزی نړیوال هوایی میدان اړوند قضیه دي. د یادونې وړ ده چې په دې موده کې د مخدره موادو پر وړاندې د ابتدایي محکمې لخوا د یوې ښځې په ګډون 28 تنه او استئناف محکمې لخوا 23 تنه په بند محکوم شوي دي. د ننګرهار پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 215 کیلوګرامه مخدره مواد کشف کړي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مخدره مواد د ننګرهار پولیسو د بیلابیلو عملیاتو په لړ کې په دور بابا بهسودو او سرخرود ولسوالیو کې نیولې دي.
په تیر یو نه کې تقریبا 115 کیلو ګرام په بیلابیل ډول نشه یي توکي چې د پتور باندې څنګه کټانې ورشي وي دا قانون منګول ته سپارل شوی دی. دا تر لاسه شوی نشه یي توکي د دور بابا ولسوالۍ د بهسودو ولسوالۍ او د سرخرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پلټرو پر مهال باندې تر لاسه شوی دی.
د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پولیسو له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه له نږدې وی میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې د چارواکو په باور تر دې دمه زرګونه جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې او یاد کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو د یو لړ عملیاتو په لړ کې نږدې 40 کیلو ګرامه هیروین نیولې دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوي مواد د هرات ښار په 15 ناحیه کې په یو کور کې ځای پر ځای سوي وو چې د دوی د پولیسو لاسته ورغلل.
مواد بدست آمده
نیول شوی مخدره مواد 19 کیلو او 300 ګرام دي چې زموږ د پولیسو لخوا کشف او ترلاسه شوی دي. دا دي مواد په تور لا تر اوسه څوک نه دي نیول شوی خو عاملین یې پیژندل شوی او تر تعقیب لاندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ مخکې د هرات پولیسو درې تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې یو تن یې غوښتل 250 کیلو ګرامه تریاک له هرات څخه ایران ته قاچاق.
محمد ایاس تر نکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نصرت نومي نظامی عملیاتو کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشي موادو پر ضد مبارزه شامل یدل
عملیات که انجام میتین
هغه عملیات چې ملي پوځ یې کوي له نورو افغان ځواکونو سره ګډ عملیات دي.
د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار سره مرکه
295 میلیون ډالره مونږ قاچاقبران او مافیا ته ضربه ورکړلې.
په جنوب غربي ولایتونو کې د تاریاکو په نشوهلو کې د ښوونځیو او مدرسو د شاګردانو غونډه
ګرشته زو الته نشونه و الته پیسې ګټو بار کتابونه پرانیسو.
د فاروق په نوم د یو موته د ژوند کیسه
یو ځای ته لولو د تعمیر نه جوړېدو د چاکوس نه نیولې د پیالې کوسې پر مو دا خو یو طرف شوک ژامو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
لوري د کله پلان لري ستا پلان خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډر اخته شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دوی د وړاندیز پر بنسټ له نشي موادو سره مبارزه د نصرت په نوم عملیاتو کې شامل شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په چوکاټ کې به دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو له ظرفیت او امکاناتو څخه ګټه واخلي او د نشي موادو د کشت، تولید او قاچاق پر ضد مبارزه به ښه نتیجه ولري. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د نشي موادو د جوړېدو پر کارخانو اکثره نظامی عملیات یوازې د افغان نظامی ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان د دریګونو امنیتي ارګانونو لخوا د روان شمسی کال په لومړیو کې د نصرت په نوم عملیات پیل شوي او په 34 ولایتونو کې دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره په همغږۍ په تیرو اوو میاشتو کې د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو لپاره د دوی له تجربو څخه استفاده وکړي.
د نشه یي موادو سره مبارزه د نصرت عملیاتو یو برخه ده چې په ټولو ولایتونو کې به ترسره سي تر څو موږ وکولای شو د افغان ځواکونو له ځواک څخه د نشه یي موادو د کښت له منځه وړلو، د لابراتوارونو په ویجاړولو، د نشه یي موادو د زیرمو په کشف او نشه یي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې استفاده وکړو. دا مهال موږ د غوث ملاتړ ماموریت له ځواکونو سره په همغږۍ لګیا یو چې د لابراتوارونو له منځه وړلو کې د دوی له تجربو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ د لاسته راوړنو کچه لوړ شي.
ښاغلی بختیار وایي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس په 24 ساعتونو کې په اوسط ډول د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو او قاچاقړونکو باندې لس عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو قاچاقړونکو ته زخ ډیر زیانونه وراړولي دي. د نصرت په نوم عملیات د یو کال لپاره پلان شوی چې کومانډو، هوایی قوا او هغه ځواکونه پکې شامل دي چې د شپې لخوا عملیات کوي. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو قومندان جان نیکولسن په پیچلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو د ظرفیت پر لوړوالي د ټینګار ترڅنګ وایي چې تیرونی په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د ملي پوز کومانډو ځواکونو عملیاتو وښوده چې دا ځواکونه د مستقل عملیاتو توان لري. د ملي دفاع وزارت بیان محمد رادمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د نشه یي موادو پر وړاندې اکثر عملیات د افغان ځواکونو لخوا په مستقله توګه ترسره کیږي.
عملیات که انجام میتین
هغه عملیات چې ملي پوز یې کوي له نورو افغان ځواکونو سره ګډ عملیات دي، خو کله چې په جنو ځایونو کې پرمختللي ټکنالوژي ته اړتیا پیدا شي په هغه صورت کې د ملي دفاع وزارت د سو قویداري لخوا د ناټو ځواکونو له ټکنالوژي څخه په استفادې سره عملیات تنظیموي. دا مهال د نشه یي موادو د کارخانو او ماینونو پر ضد زیاتره عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
له درې اونیو راهیسې د افغان ځواکونو لخوا په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښتړولو عملیات پیل شوي چې تر اوسه یې په سلګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې د پولیسو ملاتړ کوي او په دې عملیاتو کې له هغوی سره پوره مرسته کوي.
مسکا وتکو چې د نصرت په نوم نظامی عملیاتو کې د نشې موادو پر ضد مبارزې د شمولیدو په اړه راپور راوړوه، بیا هم د نشې موادو پر ضد مبارزې په اړه معلومات ورکوو. د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو پر ضد مبارزې معین وایي د دوی پولیس هم د نصرت په نوم عملیاتو کې شامل شوي او د دې عملیاتو په چوکاټ کې به د نشې موادو پر ضد مبارزه کوي. د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار وایي چې د دوی پولیس به د قاچاقونکو ترڅنګ د نشي موادو د جوړېدو کارخانې هم په نښه کړي. زموږ همکار عبدالله نازی له ښاغلي بختیار سره مرکه کړي او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ستاسو د فعالیتونو سره سره ولې بیا هم قاچاقونکي او مافیایي ډلې نه دي کمزورې شوي؟
گرچې دا چالش د لوی چالش ده او جهاني چالش ده. مافیا، تروریزم، طالبان او داعش دا مجرمین جرایم سازمان یافته یو مثلث تشکیل کړی ده چې دوی همیشه غواړي کې ساحه نام کې چې فضا مساعد شي چې دوی خپل دا غیر قانوني کاروبار کې او مواد مخدر راته زره کې او غیر قانوني او توره پول د دې په لاس کې ورسیږي. چې مونږ په دې څلور کلنه ستراتیژي چې مونږ راغلی د وزارت محترم مور داخله او قانون برنې عمل دی وزارت مواد مخدر خپل پلانونه جوړ کړی مایناستو چې پجیټان دی کال کې زمونږ ستاورونه بټی شي.
څومره ضربه مافیایي ډلو تر سویل په دیاله سوش پګنیوم کال کې د مالی لحاظ او څومره دوی ضعیف کړی دي؟
مونږ دا احصایا چې په نړۍ کې افغانستان کې مونږ لرو په دې مونږ 295 میلیون ډالر مونږ قاچاقبر او مافیا ته ضربه ورکړی دا یو ضربه ده چې څو ډلې باندونه مونږ صفر کړی او د باینه تللی ده.
مونږ په تیر کال تاسې د نورو له سرونه تر څنګ نه تنه هغه قاچاق کوونکي هم ونیول چې دوی د یونیسی په تور لیست کې شامل وو او دوی ستر قاچاق کوونکي وو. د دوی په اړه که وایي چې دوی څوک ول په کومه ساته کې ول اوس له څه برخلیک سره مخ دي؟
دا قاچاقبران په څو درې کټګوري کې تقسیم کړي. یو یې قاچاقبران دي چې دوی په سطح منطقه کې قاچاق کوي، د جهاني کې کومه نه نفره په دې دسکر کړي چې دوی د مختلفو منطقې د افغانستان دي، هم د شرقي افغانستان دي، برخې غربي افغانستان دي، چې دوی هم په سطح منطقه په آسیا میانه کې قاچاق کوله، هم په پاکستان کې، هم په ایران کې. دوی باندونه درلود چې مونږ دسګیر کړی ده او واده محاکم اوس فعلاً اونه تات محاکم دي او په زندانو کې پر شکل هر نفر تقریبا انزل از کالا ترشل کالا پوری محاکم فیصله کړی ده اوس په زندانو کې.
دا سره کورونه ورکول کېږي مناسب چې یو شمیر دولتي کسان افغان دولت ځینې چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې مستقیم او غیر مستقیم لاس لري او په ځینو مواردو کې د ترو قاچاق کوونکو د نیولو مخه هم نیولې ده. آیا داسې کسان نو نیولې تر اوسه پورې وکړه؟
مونږ خو دا وظیفه لرو چې هر څوک چې خلاف قانون عمل وکړي او دا غیر قانوني معمولې او مواد مخدر انتقال کړي یا قاچاق کړي نو څه کوي؟ خوشبختانه مونږ په تیرا کال کی پنځاو یا نفر موظفین خدمات آماده سکر کړی چې دوی یا په پولیس کې وو یا په دوه ملي امنیت کې یا پس ملکی وزارت خانه کې یا بخشو کې مونږ د سکر کړی ده او دا مونږ ته قانون اجازه ورکوي هر څوک چې خلاف قانون عمل وکړي او په دې شوم مواد کې اطلاس ورځي په تور کار کې پخت وي او لګیا یې مونږ د سکرو او په چا قانون په منګور کې وسپاره.
مونږ چې ته امکاناتو په اړه راته وایي چې اوس مهال د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت له څه امکاناتو سره له سترو قاچاق کوونکو سره مبارزه کوي؟
مونږ خپل تلاش کوو، همدا چالش او لږ ټول چالش ده او جهاني چالش ده. مونږ دا نظر بچی چالش ډېر زمونږ کمیت لږ خوشبختانه چې مقامات صالح هم دا منلی چې مونږ ته په دې کار کې هم دا قسمت دا تشکیل مضافس او دا ټیکنالوژي چې ضرور ده استاندارد ده او مدرن ده په جهان کې چې دې کار کې دا خوب زمونږ په لاس کې داسې چې مونږ استفاده وکړو. دا کناین چې وایي دا تعلیمي سپیل او هغه هم فیصله شوې ده چې انشاءالله تر دې کال اخر پورې زموږ په تاسو کې شي چې موږ دې استفاده وکړو.
د کوچني قاچاقبرانو پر وړاندې چې اوس مهال په کابل ښار کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی فعالیت لري او پرچون پلورونکي دي، په یو ډول سره معتادینو ته مقدمه رسوي، څومره د دوی مخه نیولې ده؟
مونږ خو کابل کې عملیاتونه درنه هم په مدیریت مواد مخدر دي چې هلته په چوکار د قوماندانۍ متنظون یا صدیه کې هلته فعالیت لري. هغه هم دستورتون لري بیا مونږ داسې عملی او یو ځای مشترک هم عملیاتونه لرو کې په تېره کال کې مونږ ښه دستورتونه په کابل کې درلوده تقریبا نه سلوختونه مواد مونږ ضبط کړی په کابل کې. یو زره درې ویشت عملیاتونه کړی او یو زره دوه سوه پنځلس قاچاقبران دلته نیولی دی چې دا قاچاقبران هم اکثرا د پرچون فروشان دي. ستاسو دا زمونږ عملیاتونه تقسیم کوي، په یو کال کې په هر ورځ کې مونږ لس عملیات لرو. او تاسو بهتر پوهیږئ چې معتادین نور او نور ناروغ دي، باید دا تداوی شي او که مونږ دوی باندې فشار راسو به که بشر او د قوانین چې وجود لري هغه چې باز پولیس په خپله باید په دې کار کې ملامت نه شي. دا مونږ تیر په احتیاط دا عملیاتونه کوو.
دا روان کال لپاره څه پلانونه لري؟
مونږه مطابق دې ستراتیژي چې وزارت محترم داخلیت مونږ رسیدلې مونږه خپل پلانونه جوړ کړل. مونږه علاوه تجدید عملیات د سکرید قاچاقبران او ضبط مواد مختلف او پریکارسر او په قسمت تطهیر پول یا پول شویل په برخه کې مونږه تیر کا پلانونه لرو چې تشکیل مسایي مشترکه باندې هم کار کوو چې هماهنګي بیتاش چې مونږه وکولای شو په دې کار کې هم فابریکه لمنځه کولای د مواد مخدر د پروسس هم ذخیره گاهی هم دا قاچاقبران چې متواری دي فراری دي چوهای مونږ د سکیر کوم لکه په دې کال کې یو مستقل شماره مونږ جوړو لکه وزارت مور داخله چې لري چې مستقلانه په شکل رایگان زمون تم وطنان چې دا مسائل ګوري قاچاقبران او د پرچون فروشان او کل چې غیر قانوني کار کوي به سبب مواد مخدرو مونږ ته هغه ارتباط ونیسي چې مونږ بتنه خاصه قطعه او چی آماده دي چې ژر خپل ځان هلته ورسوي.
د کورنیو چارو د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار سره مو زموږ د همکار عبدالله نازی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اوریشي په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس په د تاریخو د نیش په اړه معلومات سره شریکو. د افغانستان په جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې د تاریخ ټولولو وخت را رسیدلی او د نیش وهلو لپاره هر ورځ په سرګونو ځوانان له نور ولایتونو او پاکستان څخه دی ولایتونو ته راځي. بلې خواته نیش وهلو تراتونکي ځوانان وایي چې دوی بې وزله دي او د مجبوریت له خاطره نیش وهي. نور تفصیل به له کندهار څخه د محمد صادق رښتینی په راپور کې واورو.
د کندهار هرات پر لوی لار پاره یو سات کې یو ټونس موټر چې له شاوخوا شلو کسانو ډک دی هلمند او نورو لویدیځو ولایتونو ته روان دی. په موټر کې ټول سپاره کسان د سپین بولدک غزنی زابل اوسیدونکي او د گاونډي پاکستان د دینی مدرسو طالبان دي. دوی ټول هلمند او فراه ولایتونو ته د تاریاکو د نشوهولو لپاره ځي. نشوهونکي که څه هم دغه سفر له خطر ډک کړي خو وايي له بیکاری څخه ستړي سوي او د غربت له امله هر ډول خطرونه پر ځان مني.
زما د کندهار سره غریشته زما موږ خپل په کور کې هیڅ نه لرو. بیکاره بیکاری ده. دا یو کال کیږي ما ځي و ګوله ډوډۍ څو کومک را سره کوي او مرسته را سره کوي شي اوسته مجبوري نه موږ نشته نه زور
اوس نه اوسته روانې روان د کور څخه کرایې پور کړې دا نه ما را دي را سره دا بل کیلو ولاري کرایې پور کړې دا کیلو سره موږ روانې پنيش هغه ته ګوره خاري پیدا شي کنه سبيله
اوس دلته ناست پرن راغله پر چار صبح نه سره خټ پیدا شي د بخټ او هغه خټ نه دی سره دوری چې د خټ شي کنه
د دغه ځوانانو په منځ کې یو شمیر د ښوونځیو او د نیم مدرسو زده کوونکي هم شامل دي. دوی چې درسونه پری شي وایي نستي په سره خستي او د مجبوریت څخه نیش بوهي.
زما نوم مستقلیم دی د سپین بولدک اوسیدونکی یم. په سلرم سم کې یم. د پلاژ راځم نیشته مجبوری دغه پیدا ختم
شو. ګل مرجان مینم د مکتب مویل اوس نیشته و بیا کاروي دي
په شهر کې سبقان وایو ګریشته زو الته نیشونه وو التس پیسې ګټو بار کتابونه پرانیس ولته کارونه نستنه مجبورې چې ولاړ شي.
په اینی وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز شریعت مسلمان وایي کندهار کې د بیکاری ستونزه په هغه کچه نه ده چې ګواکې له امله دي. ځوانان د جګړې په سیمو کې د کار کولو خطر پر ځان ومني. د کندهار د کار ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو رئیس حمید الله مبارز
زموږ د کاریګرو معاش چې د مخه روزانه درې سوه افغانۍ روزي موږ اخیستی اوس تقریبا د 400 تر 500 دی. موږ دا دی د هیپو د پاره د جذب د پاره د کوشش کوو چې موږ نه پر ونیسو. خوشبختانه به وایو چې بیکاری کچه ډیره ټیټه شوې.
چارواکي وایي هر کال په افغانستان کې د نشوهولو پر مهال په پاکستان کې دینی مدرسې رخصت کیږي او طالبان افغانستان ته د نشوهولو لپاره راځي. چارواکي زیاتوي چې دوی د تاریخ ماتولو کمپاین کوي خو دولت ورته امر نه دی کړی چې نشګر ونیسي.
د تاریخ د نیش په اړه مو له کندهار څخه د محمد صادق رښتینی راپور اوریده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د پروان ولایت 50 کلن فاروق په ایران کې په نشي موادو موتات سوی دی. دی وایي چې له 50 کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او په کابل کې تر پولیسو وخته لاندې ژوند کوي. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او څه ډول ستونزې یې وګاللې په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
موږ هغه وخت کې ډېر کار کاوه صاحب کار څه چې مو کار کاوه دا یو عملي تاریخ وهله. یو ورځ را تهلی ورځ زه دا چې وو هغه ډېر ځان دي نرمۍ او د کار هم غورځولو په ژوند باندې را وخت هرال د افغانستان ته د کار اول بیل چې مفتم په کار کې نه نیولم څار کې روان ما د سیاګانډ د کار نه بهر پرته وا ما فکر وکړ چې دا کولی دي واغ بخلم چې ته به خرج کوم نفر ول دل ما عصبانی شه په څه پیل کاش کړو د تلون د مې زړه هم درد وکړ د مې زړه تی جړلې و مت کول زندگی ته مې ور اچو خو زمان لوس لاړه زندگی مان لوس لاړه تو کو سامان خرج کو اوس په لون لړو پدری شو ولا کی څه کار نه لري پدری و پدری بیا غره به موږ تخیدلو د دې الله نه دې څو لا تروش تقریبا 15 کال کی چې کور نه بینم باز پرچ مثلا زکه چې به ختم و یا به چا خیرات کړه و او ته موږ نو صاحب نفر سینه کې نه ولو کاسه چې موږ ته جوړې را کولا او ته متوجه و چې دا موږ وی بخرو دا کاسه هم پټه کیلو بشي یا زه ته لړو دا تعمیر نه جوړې ده د چاکوس نه نیولې ته پیاله کوسه پر مو دا خو ته را څوک راموره یلته چا ته زیرول او تا نه چاکښنه 2000 ورزل موږ نه دا ټول په 2000 واسل نور ما حق به ته لړو د سالات د دوزي چې نه زاتیګر الواد د خپل یاته راځي نه د مور پلار یاته راځي فقط وښه ګوشت د ذاتي نشته دی اس وخت راځي چې څلو پنځه کرو باغ به قطا ک سیمې پیراتول کو رامې وال مردان ک مور ته واچو مس متر جوړ خرط نک
ا
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د آزادې راډیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخته ورسېدو اپا دی برخه کی بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سید چې جمیل په خپل کوټه کې په یو باکس کې یو سند لټوي کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي په دی وخت کې د هغه مېرمن راځي او له جمیل سره د سند په سر جنجال کوي دا چې دا به د څه شي سند وي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري دا ده پیدا شوه بس کار وشو له خیره
و سړی څه خبره ده
د ځمکې قواله مې لټوله دا دې پیدا مې کړه
خدای دې خیر کې قواله څه پکوې
ځمکه مې خرڅه کړه
د خدای روی ته وګوره و سړیه پوړنی درته غوړوم زارۍ درته کوم خو ځکه مه خرڅوه
څه وکړم چاره نه لرم د خلکو پورونه راباندې دي ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
دا ستا نه شو خو زموږ هر څه وخوړله ټولې مځکې دې خرڅ کړې زما سر دې هم خرڅ کړل کدا یو چوچه مځکه هم خرڅ کړې موږ به څه کوو
نو څه وکړم ته یو چاره را وښیا
تا خو زما زر په دې پل مه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ور وړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
ځا بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوف اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوه کړم بخت مې تور دی له یوې خوا مې خاوند پوټلی دی او له بلې خوا نیستي ده نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم الهي ته مې زوی را جوړ کړې ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو
مورې دا به څه کوو پلار مې هم داسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای
لورې ته کله پلار لرې ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو پوډرې پلار کله پلار وي
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي مورې
پلار دې واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري ځمځکې پیسې په لاس ورغلي نور دا هغه مور سره نسته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پاتې دي اوس به بیا خامه خپل پوډر وي
جاویده و جاویده
سخ نشي کولی له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نسي
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی لکه چې شفیقه راغله
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړې وي راغلې لورې
هو مورې راغلم
څنګه شو زرمینې خاله پیسې درکړې
نه رای نه کړې هغې ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زرمینه خاله څومره بېخیره ښځه ده ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي پخوا خو مو مځکه درلوده خلکو به پور راکوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید زویه جاوید زویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاوید بچیه
مورې نه خو هیڅ نه خوري مزر آوازې هم نه اورېدلې
ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.